په پیښور کې د ماخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دې خبرنې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له ګل ایاساو.
ستړي مشه لمړی د خبرونو سرټکی. پاکستان جمهوریت تحریک نن په لاهور کې د حکومت پر ضد شپږمه احتجاجي جلسه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په قندهار او روزګان ولایتونو کې طالبانو ته درنه مرجوب لاړولي او په امریکا کې د کورونا وایرس واکسین ویشلو کار پیل شوی. د خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم وای له حکومت سره هیڅ خبرې ترې نه کوي او د حکومت نسکورول لپاره به مبارزه جاري ساتي. دا سرګندونې د پی ڈی ایم مشرانو د لاهور د جلسې نه مخکې کړي. دا په داسال کې ده چې یا تحریک کې راغونډ د اپوزیشن ګوندونه نن په لاهور کې د حکومت پر ضد شپږمه جلسه کوي. جلسې ته د اپوزیشن ګوندونو مشرانو او د سیاسي کارکوونکو د ورتګ لړۍ روانه ده. دا جلسه د لاهور په مینارې پاکستان کې کیږي. د جلسې لپاره کلک امنیتي ګامونه نو پورته شوی دی. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ پاکستان جمهوریت تحریک دریځ لري چې د عمران خان وسنۍ حکومت د درغلیو په نتیجه کې راغلي دي او دوی نه مني. خو د عمران خان په مشرۍ حکومت وای د اپوزیشن ګوندونه یوازې د دې لپاره سره یو شوي چې په تیرو وختونو کې کړي خپل درغلي پټ کړي. د کوزه اورګزو په ډولۍ سیمه کې د اسکارو پکان کې د اور لګیدو لکبل لکتر لګ درې کسان مړه شوي. د اورګزو قبایلی ځلې چارواکي وایي د پی خاطر شپه په ډولۍ سیمه کې د اسکارو کان کې شوي او له هغه ځای ټول مړي راوستل شوي دي. د چارواکو په خبره د اورګزو په ډولۍ سیمه کې له 400 زیات رنگونه دي او دا ډول پیخو کې تر اوسه پوري په لزګونه مزدوران وژل شوي دي. د مدني فعالانو او د قانونو مزدورانو اتحادیې په خبره دغه قانون کې د تحفظ په اړه قوانین نه عملي کیږي چې له وجې داسې پیښې رامنځته کیږي. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 292 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمېره 8,000 ته رسیدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 4,08,425 ته رسیدلې ده. په ملک کې په یوه ورځ کې د کورونا وایرس 3,398 مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي، خو له کووډ 19 ناروغۍ 3,03,000 کسان بیرته رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر دمر په دې رستو کې ویلی وو چې د اکتوبر میاشتې وروسته د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر کې 4 چنده اضافه شوه. وزیر اعظم عمران خان هم پر ولز غږ کړی چې د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونې باندې په سختۍ سره عمل وکړي. د شمالي پاکستان په غلام خان بندر کاروبار کوونکي وایي که پاکستانی حکومت یې ستونزې حل نه کړي نو د تجارت مخه به ونیسي. دوی پرون په کړي غونډه کې حکومت ته د دسمبر 16 نیټې وخت ورکړي چې د تورخم او چمن پولو په سیر د تګ راتګ اسانتیاوي ورته برابرې کړي. غلام خان بندر د 2014 کال په جون کې د پاکستانی فوج د ضرب عذب فوجي عملیاتو له کبله تړل شوی و، خو په 2013 کال کې بیرته پرانستل شو. تاجران وای اوس هم یوازې د مخصوص تجارت اجازت لري. د شمالي بلوچستان یو لړپوري چارواکي د نوم نخو دو پشت مشال اړو ته ویل چې د تاجران غوښتنې پر ځای دي او دوی به د پوره کولو هڅه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په قندهار او اورزګان ولایتونو کې طالبانو ته درنه مرجوبله اړولې ده. د وزارت نن د دسمبر په 13 په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې ولایتونو کې د طالبانو حملې په شا تمبولي، یو شپېته وسلوالی وجلی او نورلس نور یې ټپیان کړی دي. طالبانو د دې مرجوبلې په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. بلخوا د کابل پولیس وایي د ښار په 15 ناحیه کې په یوه چاودنه کې 2 وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د دوی په وینا برید نن سهار شوي چې هدف یې د ولسي جرګې غړي توفیق وحدت وو، خو نوموړی له دې پیښې روغ وتلی دی. بل پلو د کابل په 8 ناحیه کې ناڅرګنده وسلوالو یو سارنوال وژلی دی. تر اوسه چا د دې پیښو ذمهواري نه ده منلې. او چارواکي وایي په امریکا کې د کرونا وایرس لومړی واکسین ویشلو کار پیل کړ. تمه کیږي چې په راتلونکو میاشتو کې به د کرونا وایرس په وړاندې د لسګونو میلیونو خلکو ته واکسین ورکړل شي. دا په امریکا کې لوی لاجستیکي عملیات دي. د امریکا حکومت آپریشن ریپ سپیډ آپریشن یو لوړ پوری چارواکي پرون ویل چې دوی وار لمخه د واکسین تقسیمولو پروسه پیل کړي. د کرونا وایرس واکسین فایزر او بایو انټیک په ګډه جوړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د کرونا وایرس مثبتو کیسونو کې بېساري اضافه شوې او د مړو شمېره 300,000 ته نږدې شوې ده. دا تر دې مهال د مشال اړوند خبرونه.
مشال رادیو د اردوونکو په روانه خبرونه کې به پر دې موضوعاتو تاسو معلومات ترلاسه کړئ. پاکستان جمهوری غورځنګ نن د لاهور په مینار پاکستان میدان کې حکومت ضد یو بل جلسه کوي. په دغه اړه تازه معلومات درکو. په سواد کې د بشري او ښځو حقوقو فعالان د دوی په سیمه کې د ښځو د ناموسي وژنو په اړه اندېښنې ښیي. دوی له حکومت غواړي چې د دغو پیښو مخه ونیسي.
حکومت ته کوم قانون په دې باندې دغه شوی دی د هغې د پراپر امپلیمنټیشن دپاره یو لایحه عمل ته سټیټ خپل کاروایی وکړي.
پر غلام خان بندر له افغانستان سره تجارت کوونکی وایي د دوی لپاره هغه اسانتیاوې نشته چې د نورو لارو تجارانو ته ورکړل شوي دي. او د جماعت اسلامي یو سینیټر د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د ځنډ مسله عدالت ته وړي.
پوری طور بلدیاتی انتخابات انعقاد اور ادارے قیام دفارہ ایک پیٹیشن کر رہے ہیں ارب روپے باغی باندھے صوبائی حکومت خیٹا چلے دا
پریوش میں نور موضوع تو ہم رپورٹونا لرو ہل دا لمشال ریڈیو سروس. اوریدونکو د لاهور د جلسې موضوع ده. نن 14 دسمبر دی او پاکستان جمهوری غورځنګ هم نن اعلان کړو چې په لاهور کې په مینار پاکستان میدان کې به جلسه کوي. زمونږ خبریال ځلان یوسفزی هم د دغه جلسې د پوښښ لپاره لاهور ته تللی او دغه جلسې په میدان کې دی. ځلان تا ته وارې بیا ستړي مشي وایو او تا خو راته وختي ویل چې جلسه به کېدای شي ناوخته شروع شي. اوس شروع شوې ده، د اپوزیشن ګوندونو مشران درغلي دي، خلک درغلي دي، غونډې ځای کې څه حالت دی؟ وعلیکم السلام. اور راضی بالکل
جلسہ بالکل پیل شوی دا لکه شی بوران دي کوم نه جلسہ پیل شو او دا وڅ چې تاسو سره ما تاسو خبره کوله نو دا وخت کې دا پیپلز پارټی مشر بلاول چې د اگست ټیک تراغه دا غي نه یو لکه شی بوران دي مولانا فضل الرحمن ټیک تراغه او دا غي نه وړاندې د نواز شریف لور او د پاکستان مرکزی نائب صدر مریم نواز سره اغه سٹیج ترانا دی سٹیج دراتو نو مخ کی چکما مقامی کی عادت ته مشران چی دی اغي و ناګانی وکړي. جلساګا کې خلق تعداد ډیر زیات دی، دا نږدې دا جلساګا شي بکه دا کشي خو لا هم دا کارکو چکم کارکونان دي سیاسي اغي لا هم را روان دي. ځنه خلق داس بي چې زمينارې پاکستان ته مخامخ چي نه ډیر غږ ټول دي آغی دے جلساگات اللہ نے دیر رکھو شیوی بلکہ دا سونو پشمیر کی یا دا زرگونو باو پشمیر کی خلقا دا غا پوری پول باندے والال دیدے کچھ دا غا پول وچھت تیلان دے پکے جلساگا و دا تولار سا پکے خکاری نو دیر زیاد شمیر کی خلق با دا غا بارا پولونو باندے والال دیدہ پول دیر وہ گدوم میں نو جلسا پیل شوی دا کارکنان پا گن شمیر کی راگلی دی خو لا ہم دا کارکنانو را تک چرے شورو دے او لا دا سے کم تقریرونه چې کوم د مرکزی قیادت مشرانو تقریرونه دي هغه لاندې شروع شوی.
د خیبر پختونخوا نه هم تاسو وختي ویل چې قافلې در روانې وي نو غدر رسیدلې دي، تاسو لیدلې دي خپلې صوبې خلک؟
د خیبر پختونخوا په جلساګا کې مونږ ته دا اندازې وخت نه لګي چې آیا د امیر مقام په مشرۍ کې کومه قافله را روانه وه هغه جلساګا ته د نن راغله غوته دا او کنه دا خو دغه شان چې مونږ ګورو نو په جلساګا کې دنه پښتانه ښکاری په ډېر په ګڼ شمېر کې پښتانه ښکاری چې په هغې کې د خیبر پښتونخوا پښتانه او د بلوچستان د سیمې د کوټې د سیمې پښتانه چې کوم دي هغه لیدل کېږي. د قومي وطن پارټۍ کارکنان، د پښتونخوا میپ کارکنان، د عوامي نېشنل ګوند کارکنان او د مولانا فضل الرحمن کارکنان چې دي هغه پکې په ګڼ شمېر کې لیدل کېږي.
زلاند د حکومت په دې غونډه کې په دې جلسه کې د نامنې د پیښې پړه هم خبرداري ورکړو چې خای دغلته د نامنې کوم پیښه وشي نو د امنیت ساتنې لپاره بیا حکومت یا د غورځنګ په خپل څه تنظیمات کړی دي.
د حکومت لخوا خو د جرساګانا بهر څخه کوم علاقه ده الته کې پولیس شته، الته کې بم ډیسپوزل سکواډ ته کوم نه هغه شته، اړې امنیت ټینګره ده. خو جلساګا کې دنه چې کوم نه هغه د دې پاکستان جمهوریت غورځنګ چې خپل کم رضاکار دي اوی دغه انتظامات په غاړه اخلي. پاره کې د پاکستان مسلم لیگ نن رضاکارانو په نظر راځي خو تر ټولو زیات تعداد د رضاکارانو د جمعیت علما اسلام ګوند مولانا فضل الرحمن ډلې رضاکاران چې دي په نظر راځي. او مین مرکزی دروازه چې کومه ده چې کومه خلک را انټر کیږي په هغه ځای کې چې کوم د تالاشه کار دی هغه جمعیت علماء اسلام رضاکاران کوي.
خا زلان د پداسې حال کې د جلسه کیږي چې حکومت دا اندېښنه هم خولي و چې ردی سره به د کورونا وایرس وبا نور هم خپر شي، زیات خلک په ناروغ شي. نو تاسو څه ګوري دغلته چې کوم خلک درغلي دي جلسه غاتا، هغه ماسکونه چولي دي یا نور کوم احتیاط کوي کنه؟ د سر زمون ټلیفون کټ شو. خو دغه زلان یوسفزی او دی هم دغه جلسې د پخله لپاره تللی دی. د ویل چې د پاکستان جمهوری غورځنګ جلسه دا وخت په رسمي توګه پیل شوې ده. د مسلم لیگ نون، د پیپلز ګوند، د جمعیت علماء اسلام فی مشران سټیج ته ورسېدلی دي. ځینو مخکښانو د مختلفو ګوندونو ویناګانې و هم کړې، خو دغه مشران چې کوم دي د دوی ویناګانې لا پاتې دي. نو په دې اړه زمونږ د همکار به هلته کې یو ځل خو فیسبوک لایو راغی، تاسو ته اوریدونکو ته زمونږ چې کوم د فیسبوک ملګري دي د مشال رډیو، هغوی ته د په دغه لاره معلومات ورکړل. تاسو به زمونږ دا جلسه چې څنګه روانه وي یا ختم شي، نو تاسو به په ویډیو کې هم زمونږ به پاڼه تتلی شئ مشال رډیو ډاٹ کام ته، هلته یو ویډیو هم موږ وسوله ګولاغم کتی شئ، او په سارنیو خبرونو کې بیا نور تازه معلومات چې په دې جلسه کې سویل شوي دي، کوم مشرانو کمی خبرې کړې دي، دا غوی یو تفصیل به هم درکو. او اوس په رازو بل رپورټ تا چې د خیبر پختونخوا په سواد کې د بشري او ښځو حقوقو فعالان په دغه سیمه کې د ښځو د ناموسي وژنو پر زیاتېدونکو پیښو دوی اندېښنې څرګندې کړې دي. دوی له حکومت غوښتي چې د دې وژنو د مخنیوي لپاره جوړ قوانین په سمه توګه عملي کړي او ذمہ وار کسان په سزا ورسوي. د سیمې پولیس وایي دوی تر خپل وسه د ناموسي او نورو وژنو د مخنیوي هڅه کوي، خو ولس هم باید دوی مرسته وکړي او پیښې ورته پر وخت رپورټ کړي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
په سوات کې د پولیسو او غیر دولتي ټولنو لخوا جاري کړې شوې شمیرې تر مخه تیرو 1500 ورځو کې د سوات په بیلابیلو سیمو کې درې ښځې په ډزو وشته شوې او درې ښځو خودکشي کړې. د خودکشي په اړه هم ویل کېږي چې دغه د غیرت په نوم وجنې وي. په دغه اړه سوات کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ټولنې د اویکنینګ یو مشر شمشیر علي وایي چې د ښځو د وجلو لویه وجه دا ده چې ملزمانو ته سزاګانې نه ورکول کېږي او نه دغه لپاره جوړ کړی شوی قانون عملي کېږي.
موږ په دې باندې سخت تشویش اظهار کوو چې حکومت ته کم قانونونه په دې باندې د غشوی دي، د هغې د مکمل او پراپر امپلیمنټیشن دپاره خپل یو لایحه عمل ته یو کم چې په دې کې مجرم دي، کلپریټ دي، سټیټ دی د هغو خلاف څنګه چې قانون دی د هغو خلاف سټیټ خپل کار روایي وکړي چې دا د دې شي مخنیوی وشي او کمی زنانه چې د غیرت په نوم وجلې کېږي یا د هغې للمیا د خودکشۍ نوم ورکولی کېږي چې په دې کې لږ کمی راشي، ځکه چې دا د انساني بنیادي حقونه چې کم دي د هغې هم خلاف ورزي، زموږ د قانون هم خلاف ورزي، زموږ د دین چې کم شریعت چې کم حقوقونه راکړي دي د هغې هم خلاف ورزي ده.
کې د خزو اکشن کمیټې ټولنه چې د حکومت سره په ګډه د خزو د حقونو خوندي کول لپاره کار کوي، مشره رخصانه جانګیر وای چې خزي د پښتنو په معاشره کې یو کمزوري طبقه ګڼل شي ځکه پر تشدد کې
د نوې پیخه چې د خزو سره د ظلم او د زیاتی کم شوی د غیظ بھرپور مذمت کوم او د انتظامیه نه او د ځلی حکومت نه او د صوبایي حکومت نه مونږه دا غوښتنه کوو چې د دسې قسمه واقعاتو د مخنیوي وشي او په دې کې د ښه بهترین اقدامات وکړي شي چې آینده د پاره د دسې قسمه واقعاتو مخنیوي وشي.
د منګوري ښار پولیس مشر ډي اس پي پیر سید په دا اړه وایي چې پولیس د هر جرم په اړه د قانون مطابق کاروایی کوي، که هغه د غیرت په نوم وجنوي یا بل وجوي، خو د ښځو د وجنو په پیښو کې هم ولس دوی سره مرستې نه کوي.
د پولیس کوشش دی چې اول داسې قسم څه جرم اونې شي او که اوشي نو چې بیا کم جرم کوونکي هغه اونې وشي د خلاف قانوني کاروایی وشي، خو په دې کې د معاشري د خلکو هم دا حق جوړیږي چې هغه په ټیم باندې پولیس ته اطلاع ورکړي د چا په د کور په خوا کې څه واقعه وشوا او هغه پولیس ته گواهی نور کوي، شهادت نور کوي، مخ ته پولیس ته لار نور کوي، نو بس داسي چې هغه بیا اخکار نه شو شي پټ پټ پاتې شي او کله چې جرم پټ پاتې شي د جرایم پېښه عناصر او داغه حوصله افزایی کیږي. کوم سره عوام تعاون کی نو دا حوصله افزایی به د جرایم پېښه نه بلکې داغه به حوصله شکنی کیږي او مزید جرم بنه کیږي.
په سوات کې د پولیس ریکارډ تر مخه سخت کال یولس ښځې د غیرت په نوم وجلې شوې، دغه رنګه اتلس ښځو خودکشي کړې یا په نور وجو وجلې شوې. ولې بلخوا ځایي ښځو حقونو ټولنې د اویکنینګ تر مخه سخت کال یو کم دېرش ښځې وجلې شوې چې پکې شل د غیرت په نوم او نه په نورو وجو وجلې شوې. اویکنینګ دا هم وایي چې د واضح قانون باوجود په سلګونو د غیرت په نوم وجلې شوې ښځو پیښو کې تر دې دمه یوه پیښه کې هم ملزمانو ته سزا نه ده ورکړی شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بلخوردن کو د کرک ضلع بیوزلا خزی د حکومتی احساس پروگرام لاندې د خپل مرستو په ترلاسه کولو کې لستونزو سره ټکوي. دوی پرون احتجاج هم کړی دی. د دوی په خبره د مرستو ترلاسه کولو لپاره اړوند دفتر ته ورځي، خو د ټولو ورځې تر انتظار وروسته تش لاس واپس کیږي. د سیمې انتظامی چارواکي وایي دا مسله په پام کې ده او هڅه کوي چې ژر یې حل کړي. ممتاز بنگش رپورټ راکوي.
د احساس کفالت پروګرام لاندې پیسې په وخت نه ترلاسه کېدو پر ضد زنانو په کرک ضلع کې د دسمبر په 12مه احتجاجي مظاهره کړې او د یاد پروګرام مرکز مخې ته سړک ټریفیک لپاره تړلې. زنانو د حکومت او ځایي انتظامی پر ضد نارې هم ووهلې. پر دې مهال د یاد ضلع مختلفو سیمو نه راغلي زنانو مشال ریډو ته وویل چې دوی روزانه خپل 2000 روپۍ اخیستو لپاره راځي، خو دلته ناست اړوند خلک د اوږد انتظار نه وروسته بیرته کورونو ته ولیکي او پیسې نه ورکوي.
کیو پینځه مارے دو غریب خال کی چې موږ ارزو سفرش ولا نه نوځي او د غریب خال کو ته وای پیسې ختم شوی وځه بس موږ واپس تو نن پینځه مارے دو دې مو شرطه انصاف کیږي کنه دا روټ موږ واس را سیدا بو باندې
زه دا غره کې موږ یو مارے شپږه ما پینځه مارے دو چې لګاتار راغونی یو او دا غوای چې بهګا پر اکشنال اوس چې موږ پر یو به ټیم شي بوای چې پیسې ختم شوی او موږ دا راز دا چې اوس دا پیسې غلی دی او موږ تا ویل نه کیږي وہ کریئر لگو غریب خال کیو
نہیں مست پیسے اندر کے کرے چھ پتہ من لگی کرے چھ وعدہ کرے چھ پلا تو سکول تا میں میرا پیسے اڑا ولی دی
کله چې مو په دې اړه د یاد ضلع مرستیال کمشنر شاه جمیل سره خبرې وشوې، نو دا وویل چې یاد ستونزه په ټوله صوبه کې روانه ده، ځکه چې د احساس پروګرام پیسې ویشونکي ټیکیداران زیات کمیشن غواړي او خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي. د دوی سره د حکومت خبرې روانې دي، څنګه چې د دوی کار بندیز ختم شي نو سره سم به د زنانو یاد ستونزه هم هواره شي.
پترو کې پیچې کې د خلکو احتجاج کړي ریټیلر هغه وایي چې راته سمون ته کوم کمیشن دا کوي دا پورا نه دی زمونږ لپاره په دې باندې خبرې روانې دي. پترو کې پیچې کې الصالو خو مونږ ریکوست کړو یو درته چې راته یو کولاو کې چې مونږ سره د خلکو ته پیمن کوو مونږ زمونږ سره په سمو ضلع کې اته سنټری دی پاتو کې صرف دوه پاکستان دي نور لا نه دي او زمونږ عوام په ذات دې چې تاسو زمونږ سره درې ورځې یا
یا د سونځ نه یوازې د کرک ضلع زنانو ته ورپیخه ده، بلکې د کوار ډیویژن په ټولو ضلعو کې هم د وزیر اعظم احساس کفالت پروګرام نه ګټه پورته کوونکي زنانه د مشکلاتو ښکار دي او د ټاکلي شوي مرکزونو نه پیسې نه ترلاسه کېدو له وجې زنانه د بینکونو مخه کوي، چې ورسره د ځینې بینکونو په ای ټی ایم مشینونو هم رش زیات شوی چې د بینک ای ټی ایم مشینونه کارونکي زیاتره خلک هم د ستونزو سره مخامخ دي. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوہاٹ.
داندے ہلے
دا پختنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه داندي هلي چې پکې پختنې د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز له مشال اړیونه
داندي هلي.
د شمالي وزیرستان پر غلام خان بندر کاروبار کوونکی وایي چې پاکستانی حکومت د دوی ستونزې حل نه کړي نو په دغه لار به تجارت وتړي. هم دا شکایتونه د کسٹم ایجنټان هم کوي. دوی هم وایي چې په دغه پوله یا په دغه لار د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت اغیزمن شوی دی. د سیمې چارواکي بیا وایي د سوداګرو ستونزې پر ځای دي او امنیتي چارواکو سره شریکی کړي دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر کسٹم ایجنټانو او سوداګرو 13 ورځ غلام خان کې د یوې غونډې پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کې ورپېخه ستونزې په ګوته کړې او د پاکستان حکومت نه د هواري غوښتنه کړې. دوی ویلي چې غلام خان بندر باندې افغاني سوداګر او ډرایوران په ویزا هم د 0.0 نه د خو میرام شاته نه پریدي. په بندر یې ګاډي سو ورځې د سامانونو ډک ولاړوي. د کلیر کولو لپاره عملي کمی په وجای تجارتي سامانونه ځنډولې شي او یو شمیر نورو ستونزو په وجا د دواړو هیوادونو مابین په غلام خان تجارت کم او سستۍ ښکار دی. د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان د غونډې مقصد ورپېخه ستونزو په اړه خپلو خبرو کې حکومت نه غوښتنه وکړه چې د حل لپاره باید ګډندي ګامونه پورته کړي.
کرانشاہ پر افغانی گاڑی ایر پرشول آرڈر ملاو شوی دی و امال یا ندا پر شوا ڈراور سرا ویزا پاسپورٹ چیکیم بھی و سیٹیزن کارڈ بھی افغان کارڈ ہو بدا بندر ڈراور تا اجازات ملاو شی پو گونڈ بادر بند اجازات شتاوی تا امیش پو بادر دا ملاو شوی تا چی دسرا سرکوری اسناد پیراوی پا آغا بند دا آگا ڈار پرشول شی پو گونڈ بادر بند کم کانون لگو دا آغا دا پا میش بند لگو شی جوتا امیش سرا نجایز غانه کې ځکانه وړ تاجرون د په متفقه باندې د ډډلاین ورکوي.
د شمالي وزیرستان کسٹم ایجنټانو مشر صدر حیات وویل چې کستون زې زر حل نشوي نو تجارت به احتجاجن بن کړي.
سیمټ ټریډرون دی پرچون صدر او میزانیا کسٹم ایجنټ دا ټول مش په دې باندې متفقه چې 20 تاریخ پرې موږ طالبې غال شوې غال وشي کنه دنه ورسته مکمل غون پړتال باندې وي قسم ایکسپورټ امپورټ منشي.
دا غلام خان بندر سوداګرو د سونزو په اړه موچکله د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه او غلام خان بندر لا چارواکو و پختل نو یو لا چارواکی چې نه غوختل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې په بیا بیا یې امنیتی ځواکونو مشرانو ته د تجارت په مت کې مشکلات په ګوته کړي. نو موړی وویل چې د سوداګرو شکایتونه سم دي، یو شمېر مشکلات شته چې په تجارت یې بد اغېز کړی، خو تمه کړي چې زر دغه ستونزې حل شي ځکه چې دوی لګیا دي چې د اعلی چارواکو په دې طرف توجه راوګرځوي. غلام خان بندر د ضرب عذاب عملیاتو شروع کېدو سره سم بند شوی و چې کالونو پس 2013 کال نه پې بیرته تجارت پیل شو، خو د تاجرانو په وینا لا هم پې مخصوص تجارت کیږي او دا ډیرای سامانونو د تجارت لا هم د غلطه اجازه نشته. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکه
پر یونیمو بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیم بجو،
سندره جادوگره
پر درینیم بجو،
روختیا او درملنا
پر چلور بجو.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی حکومتونو د آئینی مودې د ختمېدو باوجود د حکومتونو لپاره د ټاکنو حکومتي تیاری په نظر نه راځي. د پاکستان آئین وایي د ځایي حکومتونو تر ختمېدو وروسته د نو هغو لپاره باید د 120 ورځو دننه ټاکنې وشي، خو د خیبر پختونخوا کې له تیر شاوخوا یو کال راهیسې دا انتخابات ځنډ ښکار دي. حکومت وایي اول د قبایلي ضلعو د حلقه بندۍ چارو وروسته د کورونا وایرس وبا د ټاکنې ځنډنې کړې دي. اپوزیشن ګوندونه دا د حکومت د ناکامۍ په توګه یادوي. شبیر احمد جان رپورٹ لري.
دا پاکستان دا کال 1903 آئین کې دا یو سل سلویخت اے ماده تر مخه حکومت مقامی حکومتونه او د دې لاندې کارکونکو ادارې به جوړوي او بیا د الیکشن کمیشن پاکستان د انتخاباتو قانون یا الیکشن رولز تر مخه چې کله مقامی حکومتونو میاد یا نیټه پوره شي د هغې یو سل شل ورځې پس به نوې انتخابات کول شي، خو اگست 2019 کې د تیر بلدیاتی انتخاباتو میاد ختم شوی دی او کال نه زیات وشو خو دغه انتخابات لا په خیبر پختونخوا کې نه دي شوي. د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د دې انتخاباتو کولو لپاره پیښور عدالت کې درخواست هم کړې ده او وایي چې دا حکومت د خپلې ناکامۍ نه ویریږي او انتخابات نه کولې د ولس په بنیادي حقوقو گزارو بلو.
هغه مدت اگست 2019 کې د دې ادارو مدت پوره شوې ده، خو دا دسمبر 2020 راغی او دا الیکشن نه شوه، نو دا بشري حقوقو باندې راکړه او دا حکومت چونکې یو ناکام حکومت دی او نه اهل حکومت دی او دې هیڅ قسمه عوامو ته خیر ورنکړ، بلکې ځنی مقالو کې شوای
نه نه علاوه مقامی حکومتی ادارو فنڈونه هر کال حکومتی کسانو تزی نوبل خواتا د اختیاراتو پلان انتقال هم مخه نیول دی او ډیر زیات کارونه د دغه انتخاباتو نه کولو ورځی په ټپه ولاړ دی.
تم د ارتکاز د اختیاراتو لاندې ته د اغه ختمولو یا د اغه د مخنیوي او سازش تدی کړل. نو موږ یو اپیل کړی دی، ریټ پټیشن کړی دی، فوری طور بلدیاتی انتخابات انعقاد او د ادارو قیام د هغې لپاره ریټ پټیشن کړی دی. دوی سره دا خبره مکمل چې تقریبا 6 اربع روپۍ دا د بلدیاتی ادارو فنډونه دي سالانه، باقی باندې صوبائی حکومت وزیران او کابینه وزیر اعلی خېټه چولې ده او خلکو ته خپل بنیادی حق نه ورکوي.
ولی په دې اړه مو چې کله د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی او د پېښور ریجن ګوند مشر فضل محمد خان نو پختل، نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دا کرونا او بالا وجه دوی دغه انتخابات لا نشي کولی. ابل په دې هغه قبایلی ضلعو کې هم لا کار پاتې دی.
چې کله زمونږ د قبایلی اضلاع دا چې کله زم شوې نو د دوی هغه حلقي چې دي ناغه او سپورې پاغه باندې لا کار روان دي. او دویمه خبره بیا هم دې سره اوماغه د کرونا په حواله سر راځي، ګینه حکومت ته په دې باندې نه سي تراشته نه هغه لټول غواړي.
تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن صوبائی مشر شریف الله خان هم مشال لیډو ته ویل چې د دوی په اړه ټول کار سرته رسیدلې دی او چې کله هم حکومت وي نو دوی چمتو دي. د سینیټر مشتاق احمد خان په وینا چې خیبر پښتونخوا حکومت یو قانون سازی هم د اپیډمیک کنټرول اکټ په نوم کړی دی چې پکې صوبائی حکومت ځان اختیار من کړی دی چې وبائی حالاتو کې تر 2 کالو به دوی دغه انتخابات نه کوي. ولی دوی د دغه قانون په ضد هم عدالت کې درخواست کړی دی چې ګنیدا د پاکستان دستور سره متصادم دی او دا درخواست د دوی د اوریدنې لپاره منظور شوی هم دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشے
د پېښور ټرافیک پولیس د ښار پر لوی لارو خلکو ته د ټرافیک په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره یو اف ام ریډیو چینل پرانست دی. دا چې پولیسو د ریډیو ضرورت ولې محسوس کړل، خبرونه په څه ډول دي او کله یې پیل کړی دی؟ د مجید بابر د دې پوښتنو په ځواب کې د پېښور د پولیسو یو مشر افسر مجید مروت داسې ځواب وایي.
سلور افتی کی جی چی دا ٹریفک ایف ایم ریڈیو 88.6 منگ شروع کرے دی جی تاسو کو پورے چی سور خلق ہم ڈرائیونگ کئی نو غی لازمان گاڑو کی ریڈیو لگو لی او ایف ایم یو نیو چینل لگ گیا دی چینل کے منگ چک سمرا اور ادن کی غیتا دا ٹریفک قوانین متعلق روڈ سیچویشن متعلق دا منگ پتا معلومات ورکو باقی ڈرائیونگ لائسنس حاصل سنگا کی گی سس معلومات تاسو ته پکار دی چې یو ڈرائیونگ لائسنس تاسو کوالیفائی کوی هغه د پرسل لوازمات دی.
دا ریډیو سو گینٹی یا سو ساتا په یو شواروس کی یا پسلی رشکنٹو کی آن وی یا چالانی
وہ رزکار کئی او کم وہ بجی سہر شروع شی او تقریبا شپین 9:05 پر مندی ددی نشریات ختم شی کل کل عموماً ورکوٹ جیمی کل غٹ قسم روڈ جیمی یا سر روڈ ریپیر ورک روانی چونکہ زمون آن سپورٹ زوانان افسران موجودی نو منگ غیت دا معلومات ورکو چی اکا تاسو دا لارا نکے استعمالا نو دے پسی چلتا متبادل لارا استعمال کنو تاسو دا پر بخی
دا پسو جبو کې دې د دې ترڅنګ د دې ریډیو ته دا معلومات د کم طریقې کار د لارې تاسو زر تر در رسوي.
تقریبا زمون په دې سلور وړه جبو کې پښتو، اردو، ہندکو او انگریزی کے دے مندے مختلف سیگمنٹ سی لگا انگلش دے لائسنس والا چے دے الگ انگلش کے موشی، اردو کے موشی، باقی سر نشریاتی آ پختو کی او سب اردو کی منز کے سر گھنٹے دا سی جے ہندکو کے نشریاتی پا زمونگ ہر پوائنٹ مندے چکم زوانان او افسران لگی دلی دی اگئی سرا موبائل پاکٹ فون سی زمونگ چے مین کنٹرول دے اگئی تا ٹریفک سیچویشنز ورکی
دا در سمرا زی پورے اوری دیشی دا پی خور زلی دا کم حدا پورے اوری دیشی بل دا چے دی سلور افتو کی تاسو تا د دې د غټو پته ولګی دا چې آیا ولس واکی داستا سوري دی ووري یا سمره خلکو تر اوسه اوریدل
رینج چې دی اخو پورا په خبر دی چې کوم فریکوئنسی مونږ ته چې اف ای بی نه الوت شوی دا نو هغه کې زمون ټارګټ هم دا او هغه داسې فریکوئنسی او داسې پاور رینج راته الوت کړو چې پورا په خبر ضلع چې څومره په خبر حدود ته او وسره صدا نیولی مرز ډیسټریکټ چې دی هغه کوم دا واس او ردونکو کېږي
د پېښور پولیسو له مشر افسر مجید مروت سره مو د مجید بابر مرکه ورې ده په پېښور کې د ماخام 15:30 بجې کې دونکو د خبرونو لنډیز له ګل ایاسا ورو
پاکستان جمہوری تحریک یا پی ڈی ایم په لاهور کې د حکومت ضد شپږمه جلسه پیل کړې ده. جلسې ته د اپوزیشن ګوندونو مشران مولانا فضل الرحمان، بلاول بټو زرداری، مریم نواز او نور مشران په سټیج موجود دي. د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ پاکستان جمهوری تحریک دریځ لري چې د عمران خان اوسنۍ حکومت د درغلیو په نتیجه کې راغلي او دوی نه مني. خو عمران خان په مشرۍ حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو درغلیو پټولو لپاره راغون شوي دي. د کوزا روغزو په ډولۍ سیمه کې د اسکرو پټان کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه درې کسان مړه شوي. د روغزو قبایلي ضلع چارواکي وایي دا پیښه تېره شپه په ډولۍ سیمه کې د اسکرو پټان کې شوي او له هغه ځای ټول مړي راویستل شوي دي. په پاکستان کې په تیرو څلور شو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې دوه اویا نور کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمېره 8,000 نوي ته رسېدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کورونا وایرس مضبوطو کیسونو شمېره 4,8,425 ته رسېدلې ده. خو له دې ناروغۍ 3,3,000 کسان بیرته رغېدلي هم دي. د شمالي بلوچستان پر غلام خان بندر کاروبار کوونکي وایي پاکستانی حکومت یې ستونزه حل نه کړه نو دوی به تجارت مخ ونیسي. دوی پرون د یوې غونډې وروسته دا خبره کړې ده. خو د شمالي بلوچستان یو لوکل چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لوتي ویل چې د تاجران غوښتنې پر ځای دي او دوی به د پوره کولو هڅه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي قندهار او روزګان ولایتونو کې طالبانو ته درنه مرجوب لاړولې. د وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي په دې ولایتونو کې طالبانو حمله په شا تمبولې دي. په خوا د کابل پولیس وایي چې د ښار په 15 ناحیې کې نن په یو 14 کې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. او چارواکي وایي په امریکا کې د کورونا وایرس لومړی واکسین ویشلو کار پیل کړ. تمه کیږي چې په راتلونکو میاشتو کې به د کورونا وایرس په وړاندې د لسګونو میلیونو خلکو ته دا واکسین ورکړل شي. دا په امریکا کې لوی لاجستیکي عملیات دي.
اوریدونکو اوس یو بلې موضوع ته چې د کابل د امنیت هغه ده. د کابل امنیتي چارواکو ویلي نن سهار په 15 ناحیه کې پروان هوټل ته څیرمه د ولسي جرګې د غړي توفیق وحدت پر موټر 14 شوي چې پکې 2 تنه وژل شوي او 2 نور زخمیان دي. په یوه بله پیښه کې بیا د کابل په کارتینو سیمه کې نامعلومو وسلوالو د حبیب الله په نوم یو څارنوال وژل دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جګړې زور موندلې او حکومتي ځواکونه او طالبان یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. امید زهیرمل معلومات راکوي.
نن نږدې 8 بجې د کابل د 15 ناحیې اړوند سیمې کې پروان هوټل ته څیرمه د ولسي جرګې د غړي توفیق وحدت په موټر مقناطیسي ماین چاودنه وکړه. د کابل د پولیس ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته وویل په دې پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي.
صبح امروز در مربوطات ناحیه 15 شهر کابل
نن سهار د کابل د 15 ناحیه اړوند پر یو لاند کروزر موټر مقناطیسي چاودنه شوي چې په پایل کې 2 تنه وژل شوي او 2 تنه نور برسیرن ټپیان دي.
کار ساتي مجروح ګرځیدند.
امنیتی مسؤلان وایي د چاودنې پر مهال خپله خاغلی وحدت په موټر کې نه و، خو په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو د پیژندنې په اړه څه نه وایي. خو یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د ولسي جرګې د غړي توفیق وحدت یو ورور ټپي شوی دی. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د کابل د 8 ناحیې اړوند کارتینو سیمه کې هم نن سهار د یو څارنوال د وژل کېدو خبر ورکوي. خغلی فرامرز زیاتوي څارنوال حبیب الله د یک شنبې په ورځ نامعلوم وسلوالو وژلی دی. که څه هم د دې دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او آن د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح دا ډول پیښې د طالبانو کار بللی، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي. په کابل کې پرون سهار هم د لابیجر له سیمې په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي 10 توغندې د دې ښار په بیلابیلو سیمو ولګېدل چې په پایله کې 1 تن ووژل شو او 2 نور ټپیان شول. د تاوتریخوالي د زیاتېدو دا پیښې یوازې په کابل پورې محدودې نه دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت له قوله همدا 13 ورځ د حکومت مخالف وسلوالو په کندهار، روزګان، زابل، پکتیکا، لوګر، غزنی، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې په ځینو ولسوالیو او پوځي مرکزونو بریدونه کړي. د وزارت په دې بریدونو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې له وختو خبر ورکړل. خو طالبان هم افغان ځواکونو ته د مرجوب لیلا وختو او لدوی سره د یو شمیر افغان پوځیانو له یوځای کېدو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د هر ډول بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبره کوي.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسؤلیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو، د مراکزو او د دښمن اهداف کاغه هر چیرته وي هغه لمنځه یوسي.
په کابل او نور ولایتونو کې تاوتریخوالی او جګړه داسې مهال زور مومي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان په یو پریکړه لیک کې چې د دسمبر په لسمه تصویب شو، افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ وښود او د افغانانو په مشرۍ د سولې پر خبرو باندې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت د روان وضعیت په حق د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پریکړه لیک ستایل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، دا پریکړه لیک د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوڅ ملاتړ ښکارندوی کوي. خبر پاڼه کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په حواله لیکل شوی چې دا پریکړه لیک د ترهګریزو پیښو د زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکسوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالب مرکچی پلاو په خبرو کې د درو ونه وقفه اعلان شوی. دو تیر مخام په جرار جلا خبر پاڼو کې ویل چې د بین الافغانی خبرو د ایجنډا د موضوعات لومړنی لیستونه سره تبادله کړي او اوس په دې اړه مشورو ته اړتیا ده. د افغانانو په خپل منځي خبرو کې داسې محال اعلان کی چې دولت له طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو نور پړاونه په افغانستان کې مخته یوسي. دا چې د حکومت د دې غوښتنې لامل څه دی او په افغانستان کې د بین الافغانی خبرو امکانات څومره کېدای شي، دا به د اسدالله لودین پر رپورٹ کې وره.
په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچیانو له ټیک دریو میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لاند وخت لپاره ودرول شوې. پرون ماخام دواړو لوریو په جلا جلا خبر پاڼو کې وویل چې د خبرو بل پړاو به درې اونۍ وروسته د 2021 کال د جنوري په 15مه نیټه پیلوي. مرکچیانو ویلي دغه دمه یې ځکه اعلان کړی چې په خبره یې د بین الافغاني خبرو د اجنډا موضوعات چې دوی له یو او بل سره تبادله کړي مشورو ته اړتیا لري. د دولت او طالبانو د مرکچانو په خبر پاڼو کې د قطر له قربتوب مننه شوه. خدای کړه کړي نه ده چې بل پړاو خبرې به هم دوه حقیقيږي او کبل ځای. خبرو کې دا دمه په داسې ورځ اعلان شو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د خبرو پاته پړاوونه باید افغانستان کې ترسره شي. د دغه شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي د هیواد هر ځای کې چې طالبان وغواړي دوی ورته چمتو دي او هغې سیمه کې اړینې اسانتیاوې رامنځته کوي.
افغانانو لسګونه کاله په وینو کې د سولې انتظار کړی. که د سولې خبرو پاتې پړاوونه په افغانستان کې پر مخ ولاړ سي، مالکیت او نظارت په د افغانانو وي. هر ځای چې طالبان وټا کې افغان حکومت سره موافق دی، په مغه ځای باندې کې مذاکرات سره کوي. د افغانستان په هر نقطه کې سي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی به وروسته د حکومت د دغه وړاندیز په اړه خپل نظر څرګند کړي. پښتنه دا ده چې حکومت ولې طالبانو ته داسې وړاندیز کړی؟ په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری ازادي راډیو سره یو تازه بحث کې وویل داسې شکونه شته چې ممکن قطر د اوږده مهال لپاره د سولې قربتوب لپاره ګټور نه وي.
د قطر هیواد د سیلند لپاره ښه دی، ولې که په راتلونکي کې د دوی په لاره یا د افغانستان د سولې د پروسې نه د ځان په ګټه کار اخلي، نو بیا ښه به دی چې موږ داسې یو هیواد ته لاړ شو چې هلته هیڅ ډول طرفداري د هیڅ ډلې نه
کوي. ژورنالیست او د چارو کتونکی ولی الله شاهین بیا وایي اوس مهال د افغانستان دننه د سولې خبرو ته امکانات نه دي برابر.
لومړی دا چې د اعتماد هغه فضا چې دغسې یو کار امکان پذیر کولای شي هغه د دواړو طرفو ترمنځ تر اوسه هم نه ده موجوده. بل دا چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده. افغانستان داخل ته د دې مسلې را نقلول دې معنا دا ده چې د بین المللي خواخوږیو لاسونه د دې مسلې نه قطع کیږي او دا په ځای دی چې د مذاکراتو د بهیر سره مرسته وکړي د مذاکراتو د ناکامۍ سبب کیږي.
پر قطر سربیره څو نورو هیوادونو له هغې ډلې روسیې، چین، ازبکستان، ایران، ناروې او جرمني له وړاندې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی، خو معلومه نه ده چې د خبرو نور پړاونه به چیرته او څه ډول ترسره کیږي.
د اسدالله لودین رپورټو. پرون د خالی پروز د خوست قومي مخبرو دینی عالمانو مدني فعالانو او خزو د جګړې لخکېلو خو غوښتل چې له جنگ لاس واخلي او د سولې په اړه د ولسونو غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. د غونډې بینوالو ټینګار وکړ چې خکېل لوري دی د سولې په برخه کې د خپل شخصي ګټو غوښتنو پر ځای د ولس هیلو ته پام وکړي او د هیواد د بدای لپاره دی یو لاس شي. نجیب الله الوخیل رپورٹ را کوي.
په خوست کې لسګونو قومي مشرانو، فعالانو، دیني عالمانو او ښځو په یو غونډه کې یو ځل بیا د جګړې پر خکېلو لورو غږ وکړ چې د څلورو لسیزو روانه جګړه دې ودرېږي او په خپلو کې د سولې وکړي. یاده غونډه په خوست کې د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو د اتحاد په بلنه جوړه شوې وه. د غونډې ویناوال مولوي فقیر محمد فقیر وویل:
صلح د الله جل جلاله امر او د ټول مخلوق ضرورت دی. نموک په ټولو خواونه په دولت نظام او په ټولو خواونه دا غږ دی چې د ولس ټول ارمانونه پوره کی او د امن د پورا خپل ټول شخصي اغراض شخصي پرمیشونه پرېږدي او د ولس او مسلمانو ارمان پوره کی.
د سولې په پلوي په دې جوړې شوی غونډه کې ګڼو خزو هم برخه اخیستي وه. د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال د جګړې په دواړو طرفونو غږ وکړ چې ټولو اسلامي او بشري مساواتو او برابرۍ ته په کتو دي د خبرو اترو په ټغر کېنی او د بیجاړ افغانستان د جوړولو لپاره دی یو لاس شي.
غواړو چې هر خلکو سره موږ صلح او برادری برابري په یو ټغر باندې کېنو. خپل د بیجاړ افغانستان د آبادی لپاره موږ هڅه وکړو او تلاش وکړو. تپل شوی جنگ دی چې د کوم له طرفه څوک اوبه غواړي، څوک اقلیم غواړي، څوک جغرافیه غواړي، څوک نفوس کړی دی.
د تازه راپورونو پر اساس د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو له درې میاشتنیو ناستو وروسته چې یوازې په کې د خبرو پر اجنډا توافق وشو، دواړه مرکزي پلاوي د شلو ورځو لپاره په رخصت کړي دي. د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد د اجرایه شورا غړي ډاکټر احمد خندان هم دې مسلې ته په کتو وویل:
زه خبر شوم چې په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات به فایل رخصت شول. دا ډېر تعصب خبره ده. نو په دې ولس باندې غاګم دادای چې د ولسونو راپورته شپ دواړو غواړو هغوی مجبور کړي ته د سولې ته غاړه کېږدي.
په دې غونډه کې د ولسمشر ارشد سراکار وزیر محمد صادق منګله هم چې د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد له ادرسې خبرې کولې وویل:
زه حاضر یم، زه یو مشاور دی ارشد رئیس جمهور یم. کمو ته څوک وایي چې ته حاضر یې، زه یم چې کاش زه قچلو خرڅ کوم او سوله دی راشي. زما پیغام چارواکو ته او طالبانو ته دا دی چې خدای وویریږي، فقط په ولس رحم وکړي. ډېر یتیمان داسې کوڅه نشته چې یتیم نه لرم. مزار شریف ته موږ تللي پیغام یم داسې ورکو چې موږ نه غواړو چې جنوبي شمال سره وجنګیږي او شمال د جنوب سره وجنګیږي. د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد دا پیغام دی چې موږ صلح غواړو.
د خصوصي دن کې یو ځل بیا داسې مهال د صلح غوښتنې غږ چتوي چې په همدې ورځ د ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب خپل ټویټر پاڼه ولیکل: د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سورې خبرو پاتې پړاوونه باید د هیواد دننه تعقیب شي. دولت د ځای په اړه ځانګړې ملاحظه نه لري او چمتو دی د هیواد هر سیمه چې طالبان پیشنهادوي هلته د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړ آمادګي ونیسي او خبرې پر مخ یوسي. خلید مخکی طالبانو د افغان حکومت دا ډول وړاندیزونه رد کړی دي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio. په کراچۍ کې د وجل شوی حضرتستاني ځوان نقیب مسجد وکیل وایي د مقدمه گواهان یې هیر غمال دی. اډوکیټ صلاح الدین مشال اړوي ته ویلي دا وخت نقیب د وژنې په مقدمه کې عدالت توریدنې پیل کړي چې گواهان ورته باید وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې د نقیب مسجد په ګډون تر 400 زیاتو کسانو په وژنه تورن د پاکستان پولیسو پر یو پخوانی افسر راو انوار د برتانیا حکومت بندیزونه لګولې دي. تفصیل د نیاز علي په رپورت کې.
برطانیې د سن صوبې په پخوانی پولیس افیسر راو انوار د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سری پر بندیزونه لګولي. د بندیزونو ترمخه راو انوار به نشي کولای چې د برطانیا سفر وکړي او که په برطانیې کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړي شي. برطانیا ویلي راو انوار د یو سل نوینا په زیاتو پولیسو مقابله کې ککړ پاتې شوی. چپکی پښتون ځوان نقیب مسجد په ګډون د 400 زیات کسان وجلې شوې دي. نخو راو انوار او نه بیا د هغه وکیل د برتانیې د بندیزونو لګونو په برګون کې مشال ریډیو ته جواب کړي. خو تیر کال چې امریکې راو انوار د بشري حقوقو د سرغړونکو په نوم لړکی شامل کړي، راو انوار بیا دغه تورونه رد کړي وو. پر راو انوار د نورو تورونو سره په کراچۍ کې په 2013 جنوري کال د پښتون ځوان نقیب مسید د وجنې تور لګولې شوې، او بیا د پولیس خپلې پلټنیزې ډلې هم ویلي وو چې نقیب د پولیسو په جالي مقابله کې وجلې شوې. راو انوار چې هغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشرو داوایي کړې وه چې سلور ترهګری د پولیسو په مقابله کې وجلې دي، خو د نقیب پلار بیا د راو انوار او د هغه سره په نورو پولیسو مقدمه درج کړې وه. د هغه سره په 500 کسانو چې پکې پولیس شامل دي، ځنې په جیل کې دي او ځنې پکې اوس هم مخروران دي. د نقیب مسید د وجنې مقدمه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. د نقیب مسید د کورنۍ وکیل صلاح الدین پور وایي دا وخت د نقیب د وجنې په مقدمه کې په عدالت کې د گواهانو وړاندې کولو اوریدنې کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل په دې مقدمه کې چې بارني سمرا گواهانو حقوی خپل بیانونه عدالت ته سم ورکړی دي. خو نوموړی وایي
اس میں جو ایشو آ رہا ہے تو وہ اس میں وہ آ رہا ہے کہ یہ جو پولیس والے ہیں جو اس کے انڈر کام کرتے رہے ہیں
دی کی اس مسئلہ دادا چې د دې پیښې کوم پولیس عینی گواهان دي، هغوی یرغمال یا گیرکړی شوی دي، چې سلور 15 گواهان دي او دوی د خپلې خبرې نه پشا کړی شوی او خپل بیانونه بیرته اخست دي. د نقیب مسید د وجنې په مقدمه کې داسې تورونه هم لګولې کیږي چې دغه پیښې گواهانو ته دړکې ورکولې کیږي چې په عدالت کې د راو انوار او د نورو پولیسو په ضد گواهی ورنکړي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
مشال ریډیو د اردن کو د خبريالانو نړیوال سازمان انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیسټ په خپل تازه رپورت کې ویلي په تیرو 1.5 کالو کې په ټول نړۍ کې تر 2500 زیات خبريالان وجل شوي چې پکې شاوخوا 115 د پاکستان دي. رپورت تر مخه د خبريالانو لپاره د نړۍ د خطرناکو ملکونو په لیست کې پاکستان په 5 نمبر دی. پاکستانی خبريالان وایي دوی د امنیت ترڅنګ د روزګار مسلې هم لري چې پر ضد یې دوی وخت په وخت د اعتراض غږ پورته کوي. بل پله حکومت وایي د هیواد رسنۍ ازادي دي او د خبريالانو د حقوقو د خوندیتوب په غرض ژر د چي قومي سملیتا یو قانوني مسوده د بحث لپاره وړاندې کړي. سراج زهیر رپورټ راکوي.
د دسمبر په 12 د خبريالانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیسټ د بلجیم برسل نه جاری شوی خپل کلنی رپورت کې ویلي د کال 1999 تر د کال 2000 پورې په ټوله نړۍ کې 2650 خبريالان په بیلابیلو پیښو کې وجل شوی. رپورت ځینې ملکونه د خبريالانو لپاره خطرناک ګرځولي چې پکې د پاکستان 5 نمبر دی. او وايي په دې هیواد کې په 13 کلونو کې 138 صحافیان وجل شوی. دا رپورٹ په داسې حال کې مخې ته راغی چې تیر اونۍ په ډیر اسماعیل خان کې یو اقلیتی خبریال کیس جاوید ناصرګند کسانو په ډزو وجلې. په پاکستان کې خبریالان دراغلي دې رپورٹ په حق لا سوای. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د صحافیانو د مرکزی تنظیم فیډرل یونین اف جرنالیسټ د سینیئر نائب صدر افتخار مشوانی نو پوښتل نو هغه وی
پاکستان پورا ریجن چې ګوندې دا د صحافیانو د پرواکي په دې وخت کې ډیر زیات غیر محفوظ دی او دلته کې صحافیانو سره چې کوم دي کنه ډېر مختلف قسم مسائل چې کوم دي هغه تر مخه دي. او بده کې کو وګوري په پاکستان کې نن سبا یو لایف سکورډي سره سره جاب سکورډي چې کوم دغه یو ډېر غټ پرابلم دی او ډېر غټ یو بوراني کیفیت دی پاکستان کې.
همدارنګ په پیښور کې خبريال چې مم شاهد د دسمبر په 12 د شپې ناوخت مشال ریډیو ته وي په پاکستان کې یوازې صحافیان او جلشوي نه دي بلکې دلته د لیک او د رښتیا ویلونه هم منکل شوی.
پاکستان کے پر رسنو والی دیر نیت کتغن دے خصوصاً عمران خان کے حکومت کے اور ددا کتغن دو جنات جرنلسان تک دڑاکی اور کی جرنلسان تفتو لرازی اور جرنلسان تک دا نامعلومہ ٹیلیفون دا نامعلومہ خلق دا طرف ہم دا سے دڑاکی قبائلی سیما چکم دا زمین دا بلوچستان کم سیما چرا زمین دا ایران سر چکم سرحدی سیما دا پدی کی سر پر کشمیر کے ہوں
د دې خبر یالانو په وینا بل پلو په پاکستان کې لسلو روزو زیات صحافیان د نوکرونه وستل شوی او دا رنګ کوم خبر یالان چې کارونه کوي اغوی ته د سو میاشتو راهسی تنخواګانې هم نه ورکړل کیږي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز بیا بیا ویلي پاکستان کې رسنۍ ازادي دي او د خبر یالانو د مسلو د حل لپاره یې یو کمیټي جوړه کړې او د دوی د تحفظ لپاره به ډېر زر قانون سازی وکړي. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو ہر ورز سہار نہ مخام تر شپگو بجو پوری نہ ساتا خبرون لری چې تاسو یې د رادیو تر سنگ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د امریکا فوربز مجلې د نړۍ د هغو سلو ځواکمنو ښځو یو لیست خپور کړی دی چې د سیاست، اقتصاد، صحت، ټکنالوژۍ، ولسی خیر ښېګڼې او فلم او موسیقۍ په شبو کې د قدر وړ کارونه کړي دي. له دوی څخه یو شمېر هغه هم دي چې د کورونا وایرس په وبایي حالت کې خلکو ته اړینې مرستې رسولې دي. د زړورو ښځو په دې لیست کې د پاکستان او یا هم افغانستان د کومې میرمنې نوم نشته. فرخنده اسد معلومات راکوي.
د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمن خوځو په لیست کې په لومړي نمبر د جرمني چانسلر انګلا مرکل دا. انګلا مرکل په روان کال کې د کورونا وبا مخنیوي ته خاص پام ورکړ او حتی په خپل یو وینا کې ولس ته سوال کوي چې په کریسمس کې د خپل مشرانو لپاره خصوصي احتیاط وکړي. مرکل هغه وخت په نړۍ کې زیاته خوښي ترلاسه کړه چې کله یې د شام کډوالو ته د خپل هیواد دروازې پرانیستلې او د خلکو لپاره په سخت وخت کې د همدردۍ ډکه غاړه ورکړه. په اروپا کې د 2000 کال د اکتوبر په میاشت کې په یو سروې کې 15% خلکو د نورو اروپایي هیوادونو د مشرانو په پرتلا په مرکل باور څرګند کړي او ځینو پکې له هغې وروسته په روان وخت کې د بل مشر په انتخابېدو اندېښنه هم ښودلې ده. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمن ښځو په لیست کې په دوهم نمبر کریسټین لیګارد ته. کریسټین دا وخت اروپایي مرکزي بانک مشره ده. روان کال د کورونا وایرس له وجې د اروپایي هیوادونو اقتصادي وضع د هغې د کار لپاره یو چیلنج وو. کریسټین ویلی چې د 2020 کال لومړی شپږ میاشتې به هم له اروپا لپاره یو سخت وخت وي چې هیوادونه پکې خپل اقتصاد ښه وساتي. د 2011 کال نه د 2019 کال تر نیمایي پورې کریسټین لیګارد د پیسو د نړیوال صندوق مشره پاتې شوې ده. هغه په نړۍ کې لومړی خزدار شې د دغه ادارې مشري کړي. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمن ښځو په لیست کې په دریم نمبر د امریکا منتخبه ولسمشره کاملا هیرس ته. کاملا هیرس په لومړی خزینه، لومړنی تور پوست او لومړنی ایجایل اصلوي چې د امریکا مرستیاله ولسمشره کیږي. په 2014 کال کې هغه لومړنی هندي نژاد امریکایي ښځه وه چې د امریکا سینیټر شوه. هغه د کالیفورنیا سره تعلق لري او په اوکلند کې زیږیدلې ده. مور یې د هند او پلار یې د جمیکا وو. د خپل کاري ژوندانه په لومړنیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې خاري ناحیې سارنواله او بیا د کالیفورنیا لویه سارنواله وه چې وروستو د سینیټری په توګه غوره شوه. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمن ښځو په لیست کې په څلورم نمبر د اروپایي کمیشن مشره اورسلا وان دیر لین ده. هغه داسې لومړنۍ ښځه ده چې پر دغه ځای تیر کال ټاکل شوې. د هغې په مهمو کارونو کې قانون سازي او هغه پالیسي جوړول دي چې د 200 میلیونو څخه زیاتو اروپایي وګړو پر ژوند یې اغیز دی. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو یا طاقتور ښځو په لیست کې په پنځم نمبر د بیل اینڈ میلن ملنډا ګیټس فاؤنډیشن شریک مشره ملنډا ګیټس تھا. ګیټس کورنۍ د خیر خګړې په کارونو کې سږ کال هم خپل پوزیشن پر ځای ساتلې. ګیټس فاؤنډیشن په 2000 کال کې جوړ شوی او دا وخت نړۍ ته ټولو لوی خیریه اداره ده چې د سلوختو اربو ډالرو پورې داسې فنډونه لري چې ګټه یې په نړۍ کې د ولسونو پر خیر خګړې لګول کیږي. میرمن ګیټس په خپل کار کې صحت، د نجونو تعلیم او له دې سره سره د ښځو هغو مسلو ته زیات پام کړی چې له وجې د ښځو صحت، کار او روزمره ژوند متاثر کیږي. د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډرن د فوربس په لیست کې دوه درشم ځواکمنه ښځه ده چې نه یوازې د یو هیواد مشري کوي بلکې ځینې داسې مثالونه هم جوړ کړ چې وړاندې نه و لیدل شوي، لکه د یو هیواد مشرې سره سره د مور جوړېدو عمل نه تیر شوه، د ماشوم له پیدایش وروسته شپږ اونۍ په رخصت په خاوند یې د ماشوم د خیال ساتلو لپاره په کور شو او دا خپل کار ته راوګرځېده. هغه نه یوازې د نړۍ بلکې د نیوزیلند په یو سل پنځوسو کالو تاریخ کې لومړی ځوان ښځه وزیر اعظم ده. د هغې عمر 38 کال دی. روان کال په خپل هیواد کې د کورونا وبا په مخنیوي کې هغه په ټوله نړۍ کې وستایل شو او دا د هغې د پالیسیو نتیجه وه چې په نیوزیلند کې دغه وایرس تر ډېر حده کنټرول شوی دی. له ایجیایي هیوادونو څخه د فوربس د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په سیاست او پالیسي جوړونکو کې شیخ حسینه واجد په 9 نمبر ده. هغه د بنگلادیش تر ټولو د زیات وخت لپاره په واک کې پاتې شوې وزیر اعظم ده او دا وخت دغه هیواد په څلورم وار منتخب شوې وزیر اعظم ده. نوموړی په خپل وخت کې د هیواد امنیت، د ولس صحت او تعلیم ته زیات پام کړی. د فوربس مجلې د سلو ځواکمنو ښځو په لیست کې د افغانستان او پاکستان نه ښځې نشته، خو د هند روشنی نادر ملهوترا چې د ایچ سی ایل کمپنۍ مشره ده او د ټکنالوژۍ په برخه کې د خپل کار له وجې په دغه لیست کې په 55 نمبر او هم د هند خزانې وزیره نرملا سیتارامن په دغه لیست کې په 120 نمبر ده. کیرن معظمدار شاه چې د هند تر ټولو شتمنه ښځه ده، هغه د دوایانو د ځینو کمپنیو مشره ده. له دې سره سره هغه په ایجیا کې د انسولین دوایې تر ټولو لویا کارخانه لري او د کینسر د ناروغانو یو روغتون هم لري. په دغه لیست کې په 18 نمبر ده. له شوبز، هنر او موسیقۍ له نړۍ څخه په دغه لیست کې د امریکا او پراوین فری په 6، امریکایي سندرغاړي ریانا په 9، سندرغاړي بیونسه په 2، او ټیلر سویفت په 2 نمبر د نړۍ د ځواکمنو ښځو په لیست کې شامل دي.
اردن کو د خبرونه د پایشه بی دی د خبرونو لنډیز به له ګل ایازا ورو.
دا اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک په لاهور کې جلسه روانه ده. دا لاهور په مینار پاکستان کې جلسې ته تر اوسه پورې د مسلم لیگ نون او د عوامي نېشنل پارټي مشرانو ویناګانې وکړې. دا وخت د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزي وینا روانه ده. په سټیج د جمهوریت تحریک پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان، د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری، د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز او د اپوزیشن نور مشران موجود دي. پی ڈی ایم د حکومت رانسکورولو غوښتنه کوي خو واکمن ګوند یې ردوي. د کوزا اورګزو په ډولۍ سیمه کې د سکرو په کان کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي. د اورګزو قبایلي ضلع چارواکو ویل د پیښې تیر شپه رامنځته شوي او له هغه ځای ټول مړي راویستل شوي دي. په پاکستان کې په تیرو 44 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 2 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمېره 8,000 ته رسیدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د مثبتو کیسونو شمېره 4,08,425 ته رسېدلې، خو له دې ناروغۍ 3,03,000 کسان بیرته رغېدلي هم دي. د شمالي وزیرستان پر غلام خان بندر کاروبار کوونکو پرون ویلي که پاکستاني حکومت یې ستونزه حل نه کړه نو دوی به تجارت هم مخه ونیسي. خو د شمالي وزیرستان یو لړ کوري چارواکي د نومو خطو په شک مشوره ورته ویل چې د تاجران غوښتنې پر ځای دي او دوی باید د پوره کولو هڅه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او اورزګان ولایتونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولي. د وزارت نن ویلي چې د ولایتونو کې طالبانو حمله په شا تمبولې دي. بلخوا د کابل پولیس وایي د ښار په 15 ناحیه کې په یوه چاودنه کې 2 ولول شوي او 2 نور ژوبل دي. بل پلو د کابل په 8 ناحیه کې ناسرګند وسلوالو یو سرنوال وژلې. تر اوسه چا د دې پیښو ذمواري نه ده منلې. او چارواکي وایي په امریکا کې د کورونا وایرس لومړی واکسین ویشلو کار پیل کړ. تمه کیږي چې په راتلونکو میاشتو کې به د کورونا وایرس په وړاندې د لسګونو میلیونو خلکو ته واکسین ورکړل شي. دا په امریکا کې لوی لاجستیکي عملیات دي.
اوریدونکو د خبرونو له لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیور رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا ګلیاز او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اوس د تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.